द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
درنو عزتمن اوریدونکو ستړي مشه یا په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د سه شنبې ورځ 2014 سم کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې اونی مې او دلته په واشنگټن کې د سهار 11 بجې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه یې بختور شه
ستاسو پام راګرځوو. لومړی هم د خبرونو سرټکو ته
دلته واشنگټن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ خبرو په وخت د امریکایي خارجه چارو وزیر جان کیری په ډاګه کړی ده د اټمی وسلو نه خورول او د وسلو خوندیتوب د اندېښنو وړ دي.
د پاکستان د یو شمیر نور سخت دریځو ډلو تر څنګ جماعت اسلامي هم نن تیزندي شوي مذهبي توندلارې ممتاز قادري لپاره حکومت پر ضد مظاهرې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا شیرانی ولخوا وایي ممتاز قادري قانون په لاس کې اخیستی و.
چونکہ پاکستان یو ریاست دی او د دې ریاست خپل آئین شته، قانون شته او د دغه قانون او آئین نه څوک په پاکستان کې سیټیزن دی که هغه هر څوک دی، هغه ته ماورانه دی.
نن د پاکستان قبایلي سیمو مومندو او شمالي وزیرستان کې د فوز او مشکوک ترهګرو ترمنځ ځان خطو کې نږدې 14 کسان وژل شوي.
ځکه چې په وژل شوي کسانو کې د پاکستاني طالبانو شریار میسر ډلې او مهمه کمانډر حزب الله هم له منځه للای.
سرچې کې تاسو واورېدل وز غوښ چې د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان ویلی امریکا دی د دوی امنیتی اندیښنو ته پاملرنه وکړي، بلخوا امریکا په پا پاکستان د خپلو جوهري وسلو د راکمولو غږ کړی دی. دا خبرې اترې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکې خارجه وزیر جان کیری ترمنځ د ستراتیژیک ډایلاګ په مهال شوې دي. امریکې خارجه وزیر جان کیری ویلي جوهري امنیت دواړو هیوادونو دپاره تر ټولو زیات مهم دی او پکار ده چې پاکستان دې خبرې ته په خپله مرکزي پالیسۍ کې ځای ورکړي. نوموړي ویلي راتلونکي میاشت کې په جوهري غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ته سترګې په لار دي، ولې پاکستان وایي د جوهري وسلو د کمولو یو اړخیزه فیصله به نه مني. د جان کیری په ځواب کې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل د جوهري وسلو په اړه باندې پاکستان خپل ذمواري پیژني.
پاکستان د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو په جرم کې د تیزندي کړل شوی ممتاز قادری جنازه د سه شنبې په ورځ د راولپنډي ښار په تاریخي لیاقت باغ کې ادا شوې ده. په دې موقع د کومې ممکنه بدې پیښې مخنیوي لپاره ټول هیواد او په ځانګړې توګه راولپنډي کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو د اضافي عسکرو د تعینات تر څنګ د لیاقت باغ په لوري تلونکې ټولې لارې تړلې وې. د چارواکو وینا ده چې د ګڼو نورو سیمو څخه هم اضافي عسکر لیاقت باغ ته رسیدلي دي. د ممتاز قادري د جنازې څخه وروسته په ممکنه توګه د لوی احتجاج په تناظر کې حالات توجن دي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته ارشد مومند وړاندې کوي.
چارواکی وای چې وجل شو کې یو د انټرنیشنل نارکاټک انلا انفورسمنت اهلکار پیسل او د هغه ډرایور ابیت شا شامل دي، ولې زخمیانو کې یو تحصیلدار، یو ډرایور، یو د نارکاټک اهلکار او یو د دوی محافظ شامل دي. د فټا سیکریټ ویان پزل الله وای دغه اهلکار د پوسټ یا اپیمو پسل ختمولو باندې کاروندګر راضي کولو لپاره دغه سیمه ته په دورو. انټرنیشنل نارکاټک
انلا انفورسمنت INL وتوي د دې فاټا سیکریټ سره په شریک باندې زموږ په قبایلي سیمو کې چې چرته کې پوسټ کاشتی دي د هغې د طرفی او د هغه د پاره چې دی نو د دوی جاینټ وینچر دی او دوی په دې سلسله کې د مختلفو قبایلي سیمو وزټس کوي او هلته کې ګوري چې کوم ځای کې دا پوسټ کاشتی دي نو دوی هلته کې د هغې د ختمولو او د مقامی خلکو سره چې دی د روزګار د هغې په موقعو باندې خبرې اترې کېږي.
د سینمبار د مومند ایجنسۍ لرې پرته سیمه ده چې باجوړ او ملکن علاقو سره یې پوله لګېدلې. دغه سیمه چې د ماربلو او نورو قیمتي کانو لپاره شهرت لري خو ځي خلک یې د غربت ښکار دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، مومند ایجنسۍ.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
قدر من اوریدم کو د ارشد مومن په دې ریپورت کې هم تاسو د پاکستان په قبایلی سیمو مومن ایجنسی کې چې د سړک په غاړه یو خخه بم په چاودنې کې دوه سرکاري کارکونکي وژل شوي وو او څلور نور ژوبل و. د ریپورت تاسو واوریدلو.
اخوا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې هم په شوال تحصیل کې د روانو عملیاتو په مهال لږ تر لږه دولس وسلوال وژل شوي. د رپورټونو تر مخه شوال کې امنیتي ځواکونو سره د نښتې په مهال وژل شو. دغه وسلوالو کې د حزب الله په نامه یو کمانډر هم شامل دی چې هغه وخت وژل شو چې جنگي جازونو د هغوی درې مرکزونه تباه کړل. حزب الله د کالعدم تحریک طالبان د شهریار ګروپ پلوي و. چارواکي وایي امنیتي ځواکونه شوال سیمه کې د توندلارو د جالو په لوري پرمختګ کوي. قبایلی سیمو کې د روانې جګړې په اړه پوځ او طالبان یو بل ته د لوی زیان اړولو دعوی کوي، خو آزادې سرچینې د دغه ځایه د خبرونو تصدیق نشي کولی.
اخو ملګرو ملتونو اروپایي هیواد ګواښ کړی دی چې د سختو سرحدي قوانینو له امله بشري کړکېچ یعنی د کډوالو ستونزې نورې هم زیاتې شوې. ملګرو ملتونو ویلي د اروپایي هیوادونو حکومتونو په سرحداتو سخت قوانین عملي کړي او کډوال نه پرېږدي چې دغه سرحدي پولو ته ورننوځي. یونان کې شاوخوا 24,000 کډوال د اوسېدو ځای نه لري او 3,500 نور مهاجرین هم سرحدي پولې مسډونیا سره په انتظار دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې څانګې ایڈریا ایڈوارڈز ویاند ویلی دی چې سخ کال تر یو لکو دیش زره هم ډیر کډوال د میډیترینین سمندر لارې نه تیر شوي چې پکې ګڼ شمیر یې یونان ته رسیدلی دي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی شام کې به د موقتی ډز بندې د ټولو شکمنو خلاف ورزیو پلټنې کولای شي. د شام حکومت او یاغیانو د خالی د ورځې نه په ابتدایي توګه د دوو هفتو لپاره د کارروایانو په بندولو رضامندي ښودلې وه. جانکیری واشنگتن کې د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر سټاینمایر سره لیدنه کړې ده. د کم نه وروستو چې هغه ویلي د سویټزرلینډ په جنیوا ښار او د اردن پایتخت عمان کې موجودې ډلې به د خلاف ورزیو د اطلاعاتو جاج اخلي. بلخوا د شام صدر بشار الاسد هم د ډزبندۍ په هکله خوشبیني ښودلې ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې صداقت جان وایي.
د جرمنی یو ټلویزیون سره مرکه کې د شام صدر بشار الاسد ویل جنگ بندۍ د کامیابولو لپاره به د هغه حکومت هر ممکن کوشش کوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم په شام کې د ډزبندۍ هرکلی کړی دی. هغه ویلي ځای په ځای د معمولي پیښو باوجود په پراخه کچه ډزبندۍ پر ځای ده. او د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي کچري د ډزبندۍ په مکمله توګه احترام وشو نو په شام کې تشدد ختمېدای شي. هغه زیاته کړه ډزبندۍ شام د خانه جنگي د سیاسي حل په لوري وړمبه قدم هم ثابتې دي شي چې په نتیجه کې به د شام د ولس مشکلات لري شي. په نړیواله کچه په شام کې د ډزبندۍ په اړه د خوشبینۍ باوجود د ګل دوشنبه په ورځ باغیانو په حکومتي ځواکونو د سولې د خلاف ورزۍ الزامات ولګول. د ډزبندۍ روسی سارونکو وایي دوی د اوربند د خلاف ورزۍ نه پیښې ریکارډ کړي دي او شک په باغیانو کړی دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د انساني امداد ادارې ویلي د ګل دوشنبه په ورځ په محاصره شوو سیمو کې شاوخوا 1.5 لک خلکو ته د امدادي سامان د رسولو کار پیل کړی دی. او شام دپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ټیفن ډی مستورا ویلي کچري په شام کې ډزبندۍ پر ځای وي او د جنگ ځپلي هیواد ولسته امدادي سامان رسول کیږي نو د مارچ د میاشت په 1 نیټه د شامي ډلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو انتظام په جنیوا کې کولای شي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
امریکې په 12 ریاستونو کې نن د صدارتي امیدوارانو ترمنځ اخیری انتخابات کیږي چې ګټونکي دواران به د ریپابلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو لخوا په صدارتي ځغل کې برخه اخلي. دا مهال د صدارتي امیدوارانو په دغه مقابله کې د ریپابلیکن ګوند لخوا ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن تر ټولو مخکې امیدواران دي. نننۍ ورځ سوپر ټیوزډے ویل کیږي او په دغه انتخاباتو کې یو مهم رول لري.
چین کې زکا وایرس دوه تنه نور هم ښکار کړي دي او په چین کې د زکا وایرس نه اغېزمند کسانو شمېره 2 تنو ته رسېدلې. یو شپږ کلن او بل 8 کلن ماشوم په وروستیو کې د وینزویلا سفر نه چین ته رسېدلی او دا مهال هغوی هم له سختې تبې سره مخ دي او د زکا وایرس ځینې علامات هم پکې ښکاري. ویل کېږي د زکا ناروغۍ 10 کاله وړاندې معلومه شوې وه او په تیرو 3 میاشتو کې د دغې ناروغۍ لوی نښې په نوزاده ماشومانو کې لیدل شوي دي او دغه ناروغۍ اوس نړۍ په 150 هیوادونو کې خوره شوې ده.
ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اړه امکان دی نن د جوهري وسلو او بیلستیک میزایلو په آزماینو باندې په شمالي کوریا نوی بندیزونه ولګوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. واشنگتن کې د امریکای او د پاکستان خارجه چارو مشرانو یو بل سره سټریټیجیک ډایلاګ یا په سټریټیجیکی اړه باندې خبرې اترې کړې دي. په دې موقع باندې د امریکای خارجه وزیر جان کیری دا په ډاګه کړې ده چې باید پاکستان خپلې اټمي وسلې را کمې کړي. او په دغه خبرو اترو کې په دغه موقع باندې نور څه ویلې شوي دي په دې باندې موږ څو شېبې وړاندې د ډیوا ریډیو د همکار بیروز خان صاحب نه څېړنه اخیستې ده. ستاسو پام ورته راګرځو. دا ځل د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری په ښکاره ټکو کې د پاکستان په اټمي وسلو باندې اندېښنې ښودلې دي. دغه اندېښنې څه دي؟
بختور شاه، زه راځم هم دې تپوس چې وکړو دې ته جواب ویم. خو زمونږ سره هم د سیکرټري جان کیری زمونږ سره یو اکټ دغه یو وینا ده. اوبه غواړم چې دغه وینا نه موږ هغه پیل کو دغه چې هغه څه خپله ویلې دي. نو ابه واورو بیا به خبرو.
Today Russia and the United States are operating under a treaty that has about 1500 or so nuclear warheads, and we are seeking to reduce that. So we're moving in the other direction. And I think it's important for Pakistan to really process that reality.
No sanga che aga pa khlo khabaru ku che yo waqt wo che kala Soviet Union wo ba da America wo da gi da pa mas ke che kama یو سور جنگ هم روان و د دې دوړو په یو بل سره په وسلو په جوړولو کې مقابله هم روانه وه. هغه منډه وه وای چې یو وخت چې 55,000 یعنی اټمي وسلې د دوی سره وې. او هغه بیا دوی کېناستلې وه، معاهده یې وکړه او هغه 1500 ته راکوزه کړه شوه. وایي چې اوس په دې باندې نورم کار دی روان دی چې دا د دین هم را کمه کړي. خو د دې په ترڅ کې پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې څنګه سوویت یونین او امریکای یو معاهده وکړه دغه شانتي دی پاکستان هم، ځکه چې پاکستان په دې وخت کې په دنیا کې د نیوکلیر یا د اټمي وسلو د جوړولو پر کې ټولو مخ کې ښکاری. ځکه چې پاکستان یعنی ملک دغه حیثیت وجود او ورسره دومره ډیره زیاته وسلې دي. پاکستان د جواز پیش کوي دنیا ته، نړۍ ته، چې هندوستان د دې گاونډي دی خو هندوستان د دې دشمن دی. او هندوستان هم دومره وسلې جوړې کړې دي یا دومره وسلې جوړوي، نو پاکستان مجبور دی چې د عمدغه د وسلو د جوړولو چې کومه منډه ده په دغه غزغل کې هم دغه شانتي روان وي. خو دنیا ورسره نه مني. دنیا وایي چې هندوستان یو ډېر لوی ملک دی، د هندوستان خپل کریډیبلټي ده. هندوستان کله اټمي وسلې په پټه نه خرڅې کړې دي، نه د پاغي باندې دا تورونه شته. په پاکستان باندې د شمالي کوریا، په پاکستان باندې د لیبیا، په پاکستان باندې د ایران، په هغه باندې دا تورونه دي. او پاکستان لا خپل ځان نه ریسپین کړی شوی سوار دینه چې هغه د اټمي جوړولو د وسلو جوړولو ساینسدانو هغه بدنامه کړ. خو پاکستان ځان لا نه دی وینځلې. نو ځکه د پاکستان نه د نړۍ اوس دا چې کومه غوښتنه ده، او پاکستان اوس په یو فشار کې دی. کچری دی د نړۍ سره سم تلل غواړي، د یوازې شوی چې دی یوازېتوب چې دی د ختمول غواړي، نو مجبوره به وي چې دغه فیصلې به کول غواړي. نو دغه خو په نیوکلیر هغه باندې د امریکای تیم غوښتنه ده، او دغه شانتي د نورو قوتونو طاقتونو تیم غوښتنه ده. خو د پاکستان دلیل کمزوري ښکاري.
بیروز صاحب، څنګه چې تاسو خپل خبرو کې وی چې پاکستان تل په داسې خبرو اترو کې د امریکای نه د هندوستان برابر چلن غواړي، نو امریکا به دغه غوښتنو ته څنګه ګوري د پاکستان؟
نو امریکا خو ځکه دغه غوښتنه ښکاره جان کیری په خپل خبرو کې، خو د دې خبرې یو دویم اړخ ته چې پاکستان نه غواړي. نو راځو چې په دې ټررریزم باندې بیا پاکستان څه کوم رول دی، کوم تر اوسه څه کار کړی دی چې دا واورو چې امریکا ته څه غوښتنې دي.
A group like the Haqqani group or Laskar-e Taiba or Jaish al-Mohammed, all of these groups are literally stealing the sovereignty of a nation, and they're stealing the future of the nation, and it is important for us to stand up to them.
جی بیا روسیا
نو اوس څنګه چې هغه وویل چې نومونه په نوم باندې وویل حقانی نیټورک چې پاکستان باندې دا تور دی چې دی دوله پناه ورکړی ده دی ورته مرستې ورکوي لشکری طیبه چې اوس په بل نوم دی جماعت الدعوه یا په بل نوم پاکستان باندې دا تور دی چې دغه مضبوط مرکزونه لري په پاکستان کې دا د بل جیش محمد ذکر په نوم باندې واخستو په پاکستان باندې دا تور دی چې دغه تر اوسه د دوی خلاف سند شوی دغه ګرځول شوی دی یعنی ترهګر تنظیمونه ګرځول شوی دي اوس د پاکستان نه چې کومه غوښتنه ده د امریکایانو د هغې د نورو سره 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 دا هم ده ځکه چې اوس جانکری پرې خپلو خبرو کې دا وویل چې دا تنظیمونه کوم دي دا د پاکستان وجود ته خطره ده اوس ځکه چې د پاکستان که غواړي د نړۍ سره یو شان تګ وکړي د نړۍ د قانونو یوه برخه یي نو اکسټریمیزم چې کوم دی تندلاري چې دا دا به د سټیټ په هغه باندې لیول باندې څنګه چې اوس پاکستان داسې ښکاري دا دا د ممتاز قادري پانسي ورکول دغه شانتي د شوال دا چې کومه برخه اوس جوړه کړې د به مو کتل غواړي چې دا څومره دا رښتیا دي څومره دا دروغ دي او بیا په پاکستان په آرمی باندې چې دا کوم تور دی چې دی پکې دا اوس خپل پردی کوي خوبت پکې کوي نو د امریکا غوښتنه هم دغه ده چې پاکستان او بلکې په دې خپلو خبرو کې جانکیری ویلي هم دي سرتاج عزیز هم تی غوښتنې کړې دي خو جانکیری ډېرې سپینې سپینې خبرې کړې دي او د پاکستان په مطبوعاتو کې دا ډېرې اوس ښکاره دغه راغلي دي دغه چې په وړاندیزل د امریکا او د پاکستان ترمنځ نیخ په نیخ داسې خبرې وشوي چې غوښتنې د پاکستان نه وکړي او دغه درېیم یو خبره هغه کړې ده زموږ سره د هغه یو بل اکټ دی نو زه وایمه چې ستا را تپوس نو مخکې زه خپل دا د وریاد کړم چې هغې د باچا خان د یونیورسټۍ هغې د ای پی ایس د آرمی پبلک سکول هغې د ملاله دا په نوم ویلي دي غواړو چې هغه ته هم ورشو نو په هغې باندې به
مخبر.
So we gather for our dialogue in the shadow of last month's attack at the Bacha Khan University. And it took the lives of nearly two dozen students, 17 students. As we said in the tragedy's aftermath, the United States condemns such a heinous act of terrorism, and we will continue to stand shoulder to shoulder with Pakistan and the Pakistani people in their brave fight against
جی بیروز لالا جانکری په دا خبرو اترو کې د پاکستان د ترګری چې کومې پیښې شوې دي په غی باندې خبرې وکړي کاورې دونکو ته وای
او نو د دینه د اندازه کې چې د امریکا د پاکستان په دغه د نن حالاتو باندې څومره جوړ
نظر دی
او بیا هغه دا وی په خپل خبرو کې چې دا یوازې نه چې صرف دا کنډم کوي یا د دې مزمت کوي یا د ته بد وی بلکې وایي چې امریکا به د پاکستان او د پاکستان د خلکو سره اوګه پوګه ولاړ وي په دې جنگ کې هغه ویلي چې د پاکستان اولس چې هغه ډېر په نره باندې د دې ترګر اوس مقابلې ته ولاړ دی نو په دې ټولو هغه باندې او داسې ښکاري چې دغه ماحول چې اوس په پاکستان کې دننه کوم دی هغه د یرې او یا هغه چې کوم د دغه ترګر ډلو مرګیتیا وه نو په هغې کې داسې ښکاري چې کومې هم راغلی دی یا کمی را روان دی او د هغې وجه هم دا ده چې د سټیټ په لیول باندې د خلکو دا ذهن صفا کړی شي چې د دغې تنظیمونو په شا ریاست نه دی ولاړ بلکې اوس دغه تنظیمونه دغه ریاست ته خطره جوړه شوې ده نو کچرې دا سوچ د میډیا د لارې هم دا سوچ د سټیټ د ادارو د طرفه هم اوس اولس ته ور ورسول شي نو دا بیا ممکنه ده او دغه شانتي چې کومې جالي به دي مضبوط مرکزونه به لرل په تیرو کې او بیا هغې ته پرې نږدي نو دا خلک د اولس پاسېدلی شي او هم دا به د ریاست په مرسته باندې ودرېږي او بیا به ریاست په نړۍ کې یو خپل ځان ته هغه اعتماد واپس لاسته راوړي کوم چې ښکاري ته اوسه پورې بایللی.
ډېره مننه بیا روسان.
مننه ستاسو.
درمنو
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجلو په جرم کې تیزند کړی شوی. ممتاز قادری داغه جنازه نن د پاکستان پنجاب صوبې په پینډی ښار کې په دغه تاریخي لیاقت باغ پارک کې شوی. دا په دغه موقع باندې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي او په دغه سیمه کې ټولې لوی لارې بند کړل شوی وي. او په اسلام آباد او په پینډی کې چې کوم شخصي سکولونه او یا سرکاري سکولونه ټول هغه بند وو، او رسنیو ته یا چې کوم میډیا دا هغې ته هم ویلی شوي چې دغه له ډېر کوریج ورنه کړي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه په دې رپورټ کې.
ممتاز قادری جنازه کې یو شمېر خلکو شرکت او د مظاهره یرو لوجې اسلام آباد کې موجود د حساس ودانو او ډیپلوماټیک انکلیف ته تونکو ټول لارې تړل شوې دي. د غشان اسلام آباد او د سر تړل راولپنده خار کې نږدې ټول شخصي تعلیمي ادارې هم بند ساتل شوې دي. اسلام آباد کې وکیلانو بار کونسل هم نن احتجاجن عدالتونو بایکاټ کړی دی. پاکستان کې میډیا کنټرول اداره یا پیمرا لخوا شخصي میډیا ته ویلي شوی دی ممتاز قادری په حق او د دوی سزا خلاف کېدونکو مظاهرو خبرونه دی ور نکړی شي. همدغه وجه ده چې یو پاکستانی شخصي ټلویزیون باندې هم د ممتاز قادری د جنازې خبر آشن نه دی ورکړی شوی څنګه به چې وړاندې کېدل. پیمرا دا فیصله د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې تر مخه کړې ده، خو هغه سیاسي ګوندونو مشرانو خلاف حکومت تر اوسه سګامونه نه دی پورته کړی چې پارلیمان کې یې د ممتاز قادری په حق کې خبرې کړې وې چې یو پکې د وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن صفدر هم وو، او د غشن جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې د ممتاز قادری غایبانه نماز جنازه یې تیر ورځ کړې وه. د پیمرا د کردار په حق لا خبريال اقبال خټک وایي چې میډیا ته خپل پکار ده ځان د پر داسې قواعد جوړ کړي چې ورته معلومه وي د کوم خبر ته څومره اهمیت به ورکوي، او یا داسې خبرونو له وجې امن ته نقصان څه خطر خو نشته.
ترکمه پورې چې دغه د ممتاز قادری د پانسې خبر په والی سره تاسو چې کوم سوال دی، د هغه ما په خیال کې مونږ ته باید چې د پیمرا په نظر یې ونه ګورو، بلکې د کانفلیکټ سنسیټیو جرنالیزم په نظر سره یې ګورو. میډیا باید چې داسې رپورټینګونه کوي چې د هغې نه فساد جوړیږي یا په معاشره کې نور تفریق جوړیږي او خلک تقسیمیږي. دا باید چې میډیا په خپل دا فیصله وکړي او باید اونه چې بهر نه سوکې دا فیصله وکړي او په دې باندې وټاکي.
دا پاکستان میډیا باندې د ممتاز قادری ته ځندې کول او زیات تفصیل خونښته، خو په سوشل میډیا خلکو په دې باس پیل کړي دي، او اکثر خلک دا رائے لري چې اخر ولې د یو قاتل په حمایت کې دومره احتجاج کیږي، او دا هم چې کله په خبر او جارسده کې تعلیمي ادارو باندې بریدونو په نتیجه طالب علمان وژل شوی وو، نو هغه وخت یو مذهبي تنظیم هم د ماشومانو په حق او ترهګر تنظیمونو خلاف مظاهره نه وکړي. دغه شان په سوشل میډیا قبایلي سیمونه تعلق لرونکي خلک وایي کچر ممتاز قادری په حق کې د قبایلي سیمونه داسې مظاهره شوی وي نو تنقید به کېدو، خو اوس پنجاب کې خلک د یو قاتل په حق حکومت خلاف مظاهره کوي نو ټول پہ غلی دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. هر څه د پخوانی وجل شوی گورنر د پنجاب گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د پانسی په ضد باندې احتجاجونه شوی دي، خو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا شیرانی وایي پاکستان خپل قانون او خپل عدالتونه لري او ممتاز قادری قانون په خپل لاسو کې اخیستی او چیرې دغه کار اختیار هیڅ چاته هم نشته. مدني ټولنو غړي سوایي په دې اړه باندې تفصيلات اورو د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین.
په پاکستان کې د قانون ماهرینو د اسلامي نظریاتي کونسل د دې بیان مرستې کړې دي چې په ملک کې څوک هم د قانون نه اوچت نشته او دا چې پانسي شوی مجرم قانون په خپلو لاسو کې اخیستی وو. تیدندې شوی ممتاز قادری د جنوري په څلورمه نیټه کال 2011 کې د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر په سرکاري ټوپک باندې وژلی وو. په دې حقله نوموړی قانوندان اکبر هوتی ایډوکیټ وایي چې څوک هم د آئین او قانون نه اوچت نشته او اسلامي نظریاتي کونسل آئینی اداره ده او زه د دې سره پوره پوره مرستې کوم.
او د پی پی سی چې کوم نمونه او مرویجه قوانین دي داغه مطابق چې وصله د جرم اعتراف وکړو چې بیا د جرم کوم سزا راغله ته ملاوي یو خدا خبره په خبره دا ده چې چونکی پاکستان یو ریاست دی او د دې ریاست خپل آئین شته قانون شته او د دې قانون او آئین نه څوک په پاکستان کې سټیزن دی که هغه هر څوک دی هغه ته ماورانه دی. زه د اسلامي نظریاتي کونسل دې خبرې ته چې ګورم نه بالکل دا د پاکستان د دستور د آئین او د قانون مطابق هغوی دا سټیټمنټ جاري کړی دی او هم دا سبکې دی.
تیر ورځ د سلمان تاثیر په وجنه کې ککړ ممتاز قادری تیزندې کړی شوی وو چاته چې د پاکستان های کورټ او سپریم کورټ دوه ځله د پانسي کولو سزا ورکړې وه. څېړنې وایي چې په کال 2014 کې د آرمی پبلک سکول د حملې نه وروسته د ملک دننه په تیزندې باندې بندیزونه اوچت کړي شوي وو او د ملک په مختلفو زندانونو کې په سلګونو ترهګرۍ کې ککړ مجرمانو ته هم د مرګ سزاګانې ورکړې شوي دي. خو په ټول هیواد پاکستان کې د مذهبي ګوندونو په خصوصي توګه جماعت اسلامي او سنی تحریک له طرفه په احتجاج لاس پورې شوی دی. په دې حقله قانون ماهر امداد الله وایي چې د حکومت له طرفه د تیزندې سزا د قانون او آئین مطابق ورکړې شوې ده او د سیاسي مذهبي ګوندونو احتجاج د نمبرو جوړولو نه سیوا هیڅ نه دي.
احتجاج د به هدف پوری چې را دغه کوم اکسپلینیشن چې په هغه سټېټمنټ څه دی او دا احتجاج چې دی دا بې ځایه هغه خلک چې مطلب هغوی د مذهب په نوم باندې د رغه په نوم باندې خپل ځان چمکول غواړي.
یاد دی وی چې تیزندې کړې شوې د پولیس کارکونکو په عدالت کې هم د خپل جرم اقرار کړی وو او د پاکستان صدر ممنوع حسین هم د هغوی د ماپې اپیل رد کړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان وایي د څندرو تنظیمونو پر ضد باندې کوټلي ګامونه پورته کړي. دغه ګامونه څه دي؟ رابعه پیر نه په تفصیل ورو.
د پاکستان حکومت د کلادم تنظیمونو او د انساني سمګلورو په ضد د ګیرا تنګولو پریکړه کړې ده او د دغه پریکړې تر مخه به د کلادم تنظیمونو کارکوونکو سفري دستاویزونه او کمی شناختي کارډونه منسوخ کړي سیم. خو د څېړونکو وینا ده چې دغه پریکړې تر هغه وخته پورې نسی کارګري کېدی تر څو چې په دې اړه عملي ګامونه نه وي پورته کړي سوي. د کلادم تنظیمونو د غړو په ضد د ګامونو پریکړه د کورونو چارو فاقي وزیر چادرین سر په صدارت کې کېدونکې غونډه کې سوې ده. په دغه غونډه کې پریکړه سوې ده چې داسې خلک به بانک اکاونټس د خلاصو ول واک نه لري او نه به دوی د موبایل فون سیمز او ډرایوینګ لایسنس ترلاسه کولی سیم. د ریپورټونو تر مخه په دې موخه د چادری نثار وینا و چې هیواد بدنامه کوونکي به په هیڅ صورت نه پریږدي. د حکومت لاړه د کلادم تنظیمونو په ضد د ګامونو پریکړې وخت په وخت مخې ته راځي. خو د ریپورټونو تر مخه شاوخوا دوه اویا کلادم تنظیمونو کې په حساب بڅوي چې په ضد یې عملي ګامونه پورته کړل سوي دي. چې په اړه د څېړونکو وینا ده چې کلادم تنظیمونه په پاکستان کې د وړاندې سره موجود دي او د دې زیات ګامونه مختلف سیاسي حکومتونو لاړه خپل د سیاسي ترجیحاتو لوجه کله زیاتیږي او کله کمیږي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر په دې اړه د ډیو ریډیو سره خبرې کوي. وایي همدغه سبب دی چې د نېشنل اکشن پلان لاندې هم په پنجاب کې دومره کاروایی نه ده سوې څومره چې په کراچي او ازربی ازب کې په نورو صوبو کې سوې ده.
عمل درآمد په هغه سطح باندې نه کیږي کوم چې دا غي تقاضا وي. په هغه کې څو سیاسي مقاصد وي او څه پکې د صوبو خپل دغه وي محفوظات وي. علاوه نور هم زمونږ سیاسي کلچر یا زمونږ چې کوم مذهبي ډلې دي دا هغوی هم د حکومت سره کله تعاون او کله غیر تعاون په سطح باندې
په پاکستان کې د دغه کلادم تنظیمونو په ضد د ګامونو نه پورته کولو تورونه ګاونډي هیوادونه هم لګوي. ویل کېږي چې همدغه سبب دی چې دغه کلادم تنظیمونه اوس هم دلته موجود خپل کاروایانی کوي. په تېرو ورځو کې د هندوستان له اړخه د دوی پر پټانکوټ ایئر بیس برید کې د کلادم تنظیم جیشې محمد د مشر مسعود اظهر د ککړ کېدو تورونه لګول سوي وو او کوم ټلیفون نمبرونه چې پاکستان ته د سپوت په توګه ورکړی سوي وو د هغوی په اړه د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم منلی وو چې په دغه نمبرونه کې یو په بهاولپور کې د جیشې محمد د هډ کوارټر دی. حکومت وایي چې مسعود اظهر یې نظر بند کړی دی، خو چا ته تر اوسه دا نه دی معلوم چې هغه چیرته او څرنګه دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
خبر من اوریدن کو ڈیوا ریڈیو تے یوار بیا پ خیر رالے زمنگا خبرون لا وسن جاری دی یوار بیا پام شے د مهم خبرونو سرټکو تا. دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د امریکای او پاکستان ترمنځ خبرو په وخت د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری په ډاګه کړی د ایټمی وسلو نه خورول او د وسلو خوندیتوب د اندېښنو وړ دی.
A non-proliferation nuclear safety is of obvious concern to both our countries, and I expect that we will continue to discuss the obligations of being a responsible state with nuclear weapons in the coming year.
پاکستان د یو شمیر نورو سخت دریزو ډلو تر څنګ جماعت اسلامي هم نن تیزندی شوي مذهبي تونلاري ممتاز قادری لپاره د حکومت په ضد مظاهره کړي. اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا شیرانی بلخواوی ممتاز قادری قانون په لاس کې اخیستی.
چونکہ پاکستان یو ریاست ته د دې ریاست خپل آئین شته، قانون شته، او د دې قانون او آئین نه څوک پاکستان کې سټیزن دی که هغه هر څوک دی، هغه ته ماورا نه دی.
نن د پاکستان قبایلی سیمو مومندو او شمالي وزیرستان کې د فوز او مشکوکو ترهګرو ترمیان ځنختو کې نږدې 14 کسان وژل شوي.
زیاتوی په وژل شوي کسانو کې د پاکستاني طالبانو شریار میسر ډلې او مهمه کمانډر حزب الله هم له منځه تللای.
اوس په همشه د خبرونو تفصیل ته. پاکستان ویلی امریکا دی د دوی امنیتی اندېښنې په پام کې ونیسي، بلخوا امریکا په پاکستان د خپل جوهري وسلو د کمولو غږ کړی دی. دا خبرې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د امریکې خارجه وزیر جان کیری ترمنځ په واشنگتن کې د ستراتیژیک ډایلاګ یا ستراتیژیکي خبرو اترو په محل شوی. د امریکې خارجه وزیر جان کیری په دې موقع وویل جوهري امنیت د دواړو هیوادونو لپاره تر ټولو زیات مهم دی او پکار ده چې پاکستان دې خبرې ته په خپل مرکزی پالیسۍ کې ځای ورکړي. نوموړي ویلي راتلونکي میاشت کې په جوهري غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تسترګي پلار دی، خو پاکستان وایي د جوهري وسلو د کمولو یو اړخیزه فیصله به نه مني. د جان کیری د دغه تبصرې په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل د جوهري وسلو په اړه باندې پاکستان خپل ذمہواری پیژني. اخوا د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجلو په جرم کې تیزندی کړل شوی ممتاز قادری جنازه نن د پنډی خار په تاریخي لیاقت باغ کې شوې ده. په دې موقع سخت امنیتي ګامونه اخیستل شو او د دغې سیمې ټولې لارې هم تړلې شوې وي. ویل کېږي چې په اسلام آباد او پنډی کې ټولې تعلیمي ادارې بند وي او رسنیو یا میډیا ته هم ویلې شوي وو چې دغې ته ډېر ځای په خپلو نشریاتو کې ورنکي. خو د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د روانو عملیاتو په مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. د سرچینو تر مخه شوال کې امنیتي ځواکونو سره د انختې په مهال وژل شوو دغه وسلوالو کې د حزب الله په نوم یو کمانډر هم شامل دی چې هغه مهال وژل شو کله چې جنگي جازونو د هغوی درې مرکزونه تباه کړل. حزب الله د کلدم تحریک طالبان د شهریار ګروپ پلوي وو. چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه شوال سیمه کې د تونلارو د مرکزونو په لوري پرمختګ کوي. په قبایلي سیمو کې د روانې جګړې په اړه فوز او طالبان اکثر یو بل تر لوی زیان اړولو دعوی کوي، خو آزادې سرچینې د دغه دعوو پخلی نه کوي. اخوا د پاکستان په قبایلي سیمه مومند جنسۍ کې د سړک غاړې ته خخ یو بم په چاودنه کې دوه سرکاري کارکوونکي وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د قبایلي سیمې مومند جنسۍ د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا د سړک غاړې ته خخ بم چاودنه نن د تحصیل امبار په سنگر سیمه کې شوې ده چې پکې د پولیټیکل انتظامیې ګاډې په هدف شوې وو. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي شام کې به د موقتی ډزبندۍ د ټولو شکمنو خلاف ورزیو پلټنې کولی شي. د شام حکومت او یاغیانو د خالی د ورځې نه په ابتدایي توګه د دوه هفتو لپاره د کاروایانو په بندولو رضامندي ښودلې وه. د دې منصوبې بنیاد د شام په لړ کې ولس کسی دا نړیوالې ډلې کړې وه. ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون هم منلې ده چې ځینې پیښې رامینځته شوي خو په مجموعي توګه جګړه بنده ده. جانکاري واشنگټن کې د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر سټاین مایر سره لیدنه کړې ده. د هغې نه وروسته هغه ویلي د سویټزرلینډ جنیوا ښار او د اردن پایتخت عمان کې موجودې ډلې به د خلاف ورزیو د اطلاعاتو جاج اخلي. او د امریکې دولسو ریاستونو کې نن د صدارتي امیدوارانو ترمینځ اخیری انتخابات کیږي چې ګټونکي امیدواران به د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو لخوا په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
منوروجنکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه روانه ده. قدر منوروجنکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، قبایلی سیما شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې روانو عملیاتو په مهال لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په دغه موقع باندې رپورټونه وایي چې په دغه کې د حزب الله په نامه باندې یو کمانډر هم وژل شوی چې د تحریک طالبان د شهریار ګروپ په لوي دی. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو په اړه باندې ورسته حال وړاندې کوي د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیټنی.
پاکستانی چارواکي وای افغان پولیس سره په سیمه پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد روان ضربې عذاب نوې پوځي عملیاتو رستنۍ پړاو په پراخه کچه دوام لري. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې پاکستانی ځواکونه د افغان پولیس سره په سیمه شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمو کې د روانو عملیاتو پر مهال ترسره شوې کاروایي په نتیجه کې نږدې 200 زیات وسله والو طالبانو ته د بلې نقصان اړولې او د دوی یو شمېر ځاړې له هوا څخه وشتلې سوې او تباه کړې شوې دي. زیاتوي په وژل شوي کسانو کې د پاکستاني طالبانو شریار میسر ډلې یو مهمه کمانډر حزب الله هم له منځه تللی. تر دې وخت پورې دغه دعوه په آزاده کسه چې تایید مخې ته نه دی راغلی او نه پاکستاني پوځ په رسمي طور په دې اړوند څه ویلې دي. په شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات د تیر شوي کال 2014 جون میاشتې راسې دوام لري او دې عملیاتو پر مهال د تیر شوي کال اګست میاشتې راسې شوالو خواته پراختیا شوې. زیاتوي دې عملیاتو کې تر هغه وروسته پراختیا شوې چې میرعلي او میرانشاه سیمې د وسله والو د قبضې څخه خلاصولو وروسته پکې حکومتي واک په ځای کړی شوی. پوځي چارواکي وایي په شوال سیمه کې د هوا څخه د وسله والو پټې جالې ویشتلې او تباه کړي او نږدې تر 1500 زیات وسله والو ته د مړي نقصان اړولی چې له وجې ټارګټ آسان شوی او په ځمکني عملیاتو یې لاس پورې کړي. د روانو عملیاتو رستنې پړاو په تېر شوي اونۍ کې په سر لشکر جنرال رایل شریف د شمالي وزیرستان شوال سیمې دورې کولو وروسته پیل شوی او د پوځ ویاند اداره آی ایس پی آر لخوا 2 ورځې وړاندې ویل شوی وو د رستنې پړاو د ځمکني عملیاتو پر مهال د شوال د منګتړې پورې علاقې د وسله والو څخه پاکې کړي او ویل دي مهال د وسله والو او پوځي سرتیرو ترمنځ نښتې شوي چې پکښې 19 وسله وال او د یو پوځي افسر په شمول 4 پوځي سرتیري وژل شوي. په سر لشکر جنرال راحیل شریف د پوځي سرتیرو په وژل کې دوه سخت برګون سرګنده کړی وو او په جنگ اخته پوځي سرتیرو ته وسله والو په مکمله توګه جرړې استرو څخه ویلي وو. اخوټ د وسله والو بیلابیلو ګوندونو دغه پوځي دوي ردې کړې او د مسؤول طالبانو ویان اعظم طارق د عملیاتو پر مهال پوځ ته زیات نقصان اړولو دعوا کړې. شوال او د تخیل د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 70 کیلومتره لرې لویدیز او افغان پولیس سره په سیر موقعیت لري او هلته میډیا ته اجازت نه ورکړل کیږي چې کره او رښتونې معلومات ترلاسه کړي او څوک معلومات مخې ته راځي هغه په آزاده چې تصدیق نوي شوی. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 520
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
قدر منور الدین خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پقامی اسمبلی کے خارجہ چارو ذیلی کمیٹی دا پاکستان و افغانستان ترمینزہ د باور د سازولو یا اعتماد سازی په لړ کې لومړی غونډه کړې ده. دغه کمیټۍ مشري د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو کوي. نوموړي ډیو ریډیو ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو لارې چارې به ګوري او په مختلفو لارو به غور کوي. ام په دغه غونډه کې د جمعیت علما اسلام فلرامان ډلې غړی نعیمه کشور هم ویلی دی چې دواړه هیوادونه په یو بل باندې تورونه لګی چې په یو بل د یو بل په کې مداخلت کوي. نو تفصیل اورو د ډیور ډیو خبريال پیر ولایت شانه.
د پاکستان د قومي اسمبلی د باندینو چارو زیلی کمیټې د افغانستان په باب له د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون راوستلو او دغه پالیسۍ د لانور متوازن جوړولو په غرض حکومت ته وړاندیزونه ورکولو لپاره کار پیل کړی دی او کمیټې په دې اړه د حکومتي دریز معلومولو لپاره سبا له د خارجه چارو سکتر هم رابللی دی. د پاکستان د قومي اسمبلی د خارجه چارو د زیلی کمیټې غونډه د نهه په ورځ د قومي وطن پارټۍ مشر او د قومي اسمبلی غړي آفتاب شیرپو د مشرۍ لاندې وشوه. غونډه کې د شوو پریکلو په حق لډیو ریډیو سره خبرو په محل د کمیټې مشر آفتاب شیرپو ویل چې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې لوی مسله د خپل منځ به د اعتماد ده او د زیات کړه چې د دوی کمیټې به د دې خاتمې لپاره د ټولو اړوند ادارو او چارواکو په مشاورت سره حکومت ته ډیر زر خپل تجاویز وړاندې کوي
او دغه بنیادی هم دغه خبره به د اعتماد والا او هغه لپاره د حکومتي سطح باندې د استابلیشمنت په سطح باندې او د ولسی سطح باندې مونگا غواړو چې دا درې واره سطح باندې زمونږ یو بل سره روابط هغه شي او په دې کې انډرسټینډینګ پیدا شي چې یو بل خبره باندې پیښ شو چې دا زمونږ څه پوزیشن دی دا اوس څه پوزیشن دی او دا څنګه مخکې بوتلل دي. نو په دا دا ډېر لوی اهم خبره هم دغه ده بعض اعتمادی والده ده چې دې د ریکول لپاره څه طریقه کار پکار دی.
آفتاب شیرپو ویل چې د دوی کمیټې د افغان پالیسۍ د لانور متوازن جوړولو په غرض حکومت ته وړاندیزونه ورکولو لپاره د افغان چارو ماهرینو او اړوند ادارو سره د مشاورت عمل پیل کړی دی او په دې اړه دوی د حکومتي دریز معلومولو لپاره سبا له د خارجه چارو سکتر هم کمیټې ته رابللی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر ویل چې د پاکستان او افغانستان امن د یو بل سره تړلی دی او ترهګر د دواړو شریک دشمنان دي ځکه دوی دا ګڼي چې پاکستان او افغانستان تر ترهګرۍ د خاتمې پر د یو بل سره اوګه په اوګه ودرېدل پکار دي او په دې ترڅ کې د بد اعتمادې د خاتمې لپاره به د دوی کمیټې خپل تجاویز حکومت تړوان دي کوي. واضح دي وی چې افغانستان د ډېر وخت راهسې دا تور لګوي چې پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته کوي. پروستو کې د پاکستان د قومي اسمبلی خارجه چارو قائمه کمیټې د هند حوالې سره د پاکستان د پالیسۍ په حق له هم د پاکستان حکومت ته خپل تجاویز وړاندې کړي او په دې کې یو مهم وړاندیز دا و چې پاکستان ته د هند مخالفه جنگیالي ډلو مرستونه لاس اغیستل پکار دی. د پاکستان د حکومت د افغان پالیسۍ په اړه جوړ د باندینو چارو زیلی کمیټې زنانه غړي نعیمه کشور چې تعلق یې د جمعیت علما اسلام فیډلې سره دی دا وایي چې ګیلې نه یوازې د افغانستان د پاکستان نه دی بلکې هم دغه شان شکایتونه پاکستان هم د افغانستان نه لري ځکه دواړه هیوادونو ته د یو بل په معاملاتو کې د عدم مداخلت پالیسي خپلول پکار دی.
زمونږ د هند حوالې سره پالیسی و چې مونږ به خپل ځمکه د اغي خلاف په غلط تور باندې نه استعمالو او دغه مونږ وایو چې به افغانستان طرف شي سرم شي چې زمونږ د یو بل خلاف د داسې خلکو مدد نکو کوم چې زمونږ د داسې صورتحال
د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د حکومت افغان پالیسۍ ته بیا کتنې عمل په یو داسې مهال پیل کړی دی چې روانه میاشت د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات د پاکستان په کوربتوب کیدونکي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیور ریډیو اورئ.
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پو بلوچستان کی رپورٹونه وای چې د تعلیم کچا ډیر ټیټه ده او هلته او یا فیصدی ماشومان د سکولونو نه بهر دی نږدې 13% خو شمه ماشومان د پسکولونو کې داخل دي خو د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د زیاتو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره به یو مهم شروع کوي. تفصیلات یو د ډیورډ خبريال حمید سمسورنه
په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې نن د صوبې په یخو سیمو کې د زمي د اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته سکولونه خلاص شوي دي. دوی مهم پیل کړی دی چې له سکولو څخه د باندې ماشومان به په سکولونو کې داخلوي. صوبایي وزیر تعلیم وویل چې تعلیمي ادارې چې له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، په دې کې د ماشومانو مور و پلار، سیاستوالان او مدني ټولنې دي هم له دوی سره مرسته وکړي چې یو شمیر ماشومان سکولونه تراولي.
تمام پرایمري سکولز جسمه بچون کا داخله ہونا ہے اس میں بچے اور بچیا بلا تمیز ہم نے داخلے کی اجازت دی ہے اور وہ اپنے بچوں کو وہاں داخل کر سکتے ہیں.
ټول پرایمري سکولونه چې هلته ماشومان داخله جي پاغ کینجونه حوالکان بیل توپیر پرته موږ د داخلي اجازه ورکړې ده، خلک خپل ماشومان داخله ولې سي. صوبایي وزیر تعلیم وویل چې زموږ صوبا د تعلیم په ډګر کې ډیره شاته پاته ده. د دې په خبره چې موږ او ماشومان ته په سکولونو کې کتابونه، دریشي او د سکول بستې هم مفت ورکوو. صوبایي وزیر تعلیم دا خبره هم په ډاګه کړله چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې نه سو سکولونه داسې دي چې یوازې پر کاغذونو باندې موجود دي. دلته په زرګونو استادان هم موجودیت لري، خو البته ده وویل اوس دغه موږ نه سو زغملای. د پر ټولو استادانو باندې ژغ وکړي چې هرومرو دي خپل فرایض ترسره کړي. کچیرې له سکول څخه څوک غیر حاضر وګرځېدي، دغه په ضد به کاروایی هم کوي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې په سرکاري سکولونو کې و استادانو ته 50,000 روپۍ ورکول کېږي، خو په شخصي سکولونو کې و دوی ته 3,000 روپۍ ورکوي. بیا هم پر سرکاري سکولونو باندې خلک یقین نه کوي.
عوام کا سرکاري نظام تعلیم پہ اس کا جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہے ایک معنی میں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کی بنیادیں ٹھیک رکھ کر عوام کی اس اعتماد کو بحال کریں.
دولت پر سرکاری نظام تعلیم باندې باور کچا دی، موږ ته کال کو چې بنسټې سم کشیږدو، دولتي خلکو باور بیرته پر ځای کو. غیر دولتي موسسې او بلوچستان حکومت وی چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې تر 14,000 زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا دی ریډیو دې زمونږه یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه روانه ده. قدرمنو اوریدونکو، نن د امریکای په دوله سیاستونو کې د صدارتي امیدوارانو ترمنځ اخیری انتخابات کیږي، او دغه کې چې کوم ګټون کې امیدواران روزي د ریپبلیکن د طرف نه او د ډیموکراټک د پارټۍ د طرف نه، هغه بیا صدارتي چې کوم مقابله د انتخاباتو کې هغه کې به یو بل ته مخامخ کیږي. د دغه انتخاباتو وروستی حال سره څه ګڼه ګوڼه ده؟ لکه د پاکستان یا افغانستان په شانته کې سکیورټي ټینګه شوې ده، خلک په قطارونو کې ولاړ دي که بې نمبرې ده؟ دا ټول تفصیلات اخلو د ډیو رډیو د همکار محمد اکرام نه چې دی په خپل هم د ورجینیا ریاست کې د پولینګ سټیشن مخې ته ګمان کوم چې ولاړ. د ستړی مشي اکرام.
ډېره مننه بختور شاسم.
اکرام، اوریدونکو ته به سوې څنګه انتخابات دي، څنګه دغل تکم ګامونه اخیستل شوی دي، څنګه ترتیب دي، خلک څنګه وټونه اچي؟
بختور شاه صاحب، یو خدل ته وټونو کې هغه شان ګڼه ګونه نوي څنګه چې په پاکستان کې وی خلک ډېر په قلار باندې راځي، نو او زوینه مزیاتره دلته بوډاګان راغلی دی، او دا اکثر په سینیئر هاوسز کې وینو. د دوی یو ډک بس راغلی دی ووټونه اچوي. ما د یو بډای خزینه تپوس کو، هغه مانه تپوس کو چې ته دا تپوس مانه ولې کې؟ نو ما ورته ویل چې زه خلک اوریدل غواړم. نو هغه ماته جواب راکو چې نه دا خو سیکرټ دی، زه خو دا ویل نه غواړم. نو ما هغه ویل چې صحیح ده، ما وای. بل یو کس چې هغه سره ما خبرې وکړلې، نو هغه خپله ټیټ کروز ته ووټ ورکو، نو اغي سره به اول خبرو کو بیا ودا دی په چې څومره خلک راغلي دی اغي باندې به خبرو کو دنه ریټرننګ افیسر سره می خبرو شو هغه په دیو پولینګ سټیشن کې څه 200 رېجسترډ ووټس دي او چې تر اوسه پورې شپږ سوه ووټونه پول شوی دي ټول هر څه کمپیوټرایزونه هغه ته په کمپیوټر باندې ښکاری د هیکینګ نظام مخکې په دې کې کېدونه اغم نوی ماډرن دغه لګولې شوې دي مشورونه د هغه هم ته بالکل وسله شوې دي زه دوی نه تاسو کومه به تاسو سره د ترجمه م کوتي دي سوې ټو ویچ کاندیدټ ډیډ یو ووټ
آی ووټډ فور ټیډ کروز
اند واټس د ریزن دټ یو ووټډ ټو ټیډ کروز
آی بیلیو دټ مستر کروز سنټر کروز ریپرزنټس دی مای انټرست دی بیسټ اند دټ his policy positions are ones that I agree with more than any other candidate.
And what are those policies that you agree with?
Basically conservative principles, upholding the Constitution as it's written in the United States, rule of law, protecting our inalienable rights given to us by God, as enshrined in the Bill of Rights. I believe that he, of all the candidates, has the strongest positions on all those.
Okay, thank you very much. مطابقت تپوس والے ووٹ ورک آگا کنسٹیٹیوشن یاد کو بل آف رائٹس یاد کو دا خدے نو آگا سوچ آگا کم احکامات آگا پاگے باندھے عمل کبھی دے ایونجیلی کلو نو دخ پلا ٹیٹ کروز دا ووٹ ورکو دل تزوی نما دا ڈونلڈ ٹرمپ نخ ہم لگی دلی دی د تاسو د ټیټ کروز خبره واوریدلې نو مختلف خلک دي د هر چا دی وخت دا سو کویلې نشي چې چاته به ورځي خو زه به صرف د ویم چې په ورجینیا کې دا وخت دی د ریپابلیکن ګوند ډیلیګیټس کوم دي یا نمائندگان هغه یو کم 50 دي ډیموکراتس ډیلیګیټس کوم دي نو هغه 95 ډیلیګیټس دي او 14 ورسره سوپر ډیلیګیټس دي نو او بل په دې کې یو دار چې مقابله بیا د هیلری کلینټن او د برنی سانډرز دا نو دلته هیلری کلینټن ته نسبتا ایج حاصل دی یعنی هغه مرستي نسبتا زیات دی دلته کوم گورنر دی ټیری میکالف هغه د ډیر وخت راهسي د هیلری کلینټن ملګری هم دی او بل رابی موک د هیلری کلینټن کمپاین مینیجر دی د ډیر وخت نه دا غیر فار د کمپاین هم چلولې دی ډیر کامیاب کمپاین ورته ویل کیږي نو چونکه دا اسټابلیشمنت واشنگتن تا اسټابلیشمنت ډیموکراتس په نيز دی دیم دی نو هیلری کلینټن تا دلته زیات هغه تا غټي رسیدو زیات امکان دی په کال کې اتم کې دلته امریکن افریکن امریکن چې کوم دی 30% یا 30% د ووټ چولو نو دا هم دغه چې هغه ته کې دی شي چې کوم افریقایي دي امریکایان یا تور پوستکي بیا غي ورته زیاته رائے ورکي
اور ادن کو تب اکرام لگوں دے دا پوزیشن واضح حقوق کتا ورتوی ڈیر بخ زکا چی دوی بدا ہوئی گنی دا ریپبلیکن او دا ڈیموکریٹ دوی یو بل تمخامخ تھی پدے کی بلکہ سمرا پوری شی زما پویا دا پدے الیکشن باندے نو آگا دار شی دا ریپبلیکن دا صدارتی امیدواران چی سمرا ولال دی اگوی نبا یو روزی او دا غشانتا کی با دا ریپبلیکن نا یو روزی
بلکل دلتا چی اس دا با اوریدون کو تو وایو چی دا مقابله لا د دو پاتو ترمن نه ده بلکې دا د دو پاتو په منځ کې چې کوم امیدواران دي د هغې په خپل منځ کې ده چې د ریپابلیکن نه به څوک راوځي او د ډیموکراتس نه به څوک راوځي
زه یو خبر ستاسو کټ کوم پاکستان کې خدای چې د پارټۍ کم مشر یې هغه خلکو له وټونه ورکې ته ودرېږه ته ودرېږه یا دی به ودرېږي دلته د پارټۍ په خپل منځ کې هم دغه شانته کې الیکشن کیږي جمهوري اقدار چې څه ته وایي د امریکې نو هغه بالکل لکه باقي زمونږ د جمهوریت په شانته کې نه دي چې ګنې هغه پارٹی پا خپل باندې ڈیسائیڈ کئی دا پارٹی مشر ڈیسائیڈ کئی فیصلہ کئی دلتا چی کم دین و دلتا دا داغ مشرانو پا میانس کی با انتخابات کی گی چی سو کم یو سڑای خواخی چی دیر صدارت تا ادری گی
بلکل بلکل آو او بختور شاه صاحب زو تاسو ټایم ما ته پته نه دي تاسو سره ټایم څومره دی خو صرف مرویم چې قامی کمپوز یا نظر پښتنی شوی دی په هغه کې تر دې وخت پورې ډونلډ ټرمپ په خپل ریپابلیکن ګوند کې تر ټولو وړاندې ټیډ کروز او مارکو روبیو هغه ورپسې په دویم نمبر باندې دي او دغه شان د ډیموکرات ګوند چې کوم نظر پوښتنې شوي دي د نن نه وړاندې چې کومې سرویګانې شوي دي د سوپر ټیوزډے نه وړاندې نو په هغه کې هیلری کلینټن د برنی سانډرز نه وړاندې ده او بیا یو تازه نظر پوښتنه د سی ان ان شوې ده د هغه نظر پوښتنې تر مخه ډونالد ټرمپ هیلری کلینټن او برنی سانډرز مقابله چې کله دغه سره شوې ده د ډونالد ټرمپ او د ریپابلیکن د نور امیدوارانو سره نو زیات امکان داري په نظر پښتنو کې زیات ووټونه بیا د ډیموکرات ګوند دواړه امیدوارانو ته تللي دي هیلری کلینټن ته او برنی سانډرز ته
ډیره مننه اکرام
ډیره مننه تاسو هم
درمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د بلوچستان چمن خار کې په لومړي ځل باندې د پاسپورت دفتر پرانستل شوی دی س تفصيلات دي د دی ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي دا غزنه تفصيل باندې کوي
پروانه اونۍ کې به پپشن کې هم خلاصي خو په ژوب او کلاسي پلا او لورلای کې مخ کې دغه پاسپورت دفترونه جوړ شوی دی ډاکټر امیدا سگزي د خپل ګوند د یو یان په توګه دغه خبر هم وک سپایلات کې کوم افغان کډوال موجود دي هغه په کیمپونو کې دي او د هغه سره ماجر کارډونه ور سره دي باقی پات ټول پښتانه د پاکستان شاریان دي هیڅوک هغه ته کډوال نسی ویلای په چمن کې د پاسپورت دفتر پرانست د سیمو تجارت شګام وبولې د تجارانو سازمان مشر عبدالصادق وډیو ریډیو ته وویل د پاکستان د ازادي اتش پته کال بعد په چمن کې پاسپورت دفتر خلاصو خو ډیر آیت درست آیت
د چمن تجاران د دنیا و هر کوم څه ځان رسولې دي مګر و سپیل ال دی دا شې سم محرومو په کار خدا و دا بزنس سکاله د مخ خلګو لا کار کړی ولای د پاسپورت دفتر راوړی ولای خو زه دا در کوم ودا مشرانو ته چې مشته بنیادی اکاسل کی چې څه وخت به سمج پاسپورت پکارسو د ټول بلوچستان نغیو پاسپورت دفتر ډیر زیات رشبو
په چمن کې پاسپورت دفتر د سیمه د تجارانو د ډیر وخت راځي غټه غشتنه و خو چمن د افغانستان سره پرپل باندې کې دوله وجي او پاکي حکومت دلته پاسپورت اپیس خلاصولو ته تیار نه وو او ادي خلک به د ایالت وستر شار کوټ تتلو هلته به پاسپورتونه جوړول چې اکثره به د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وو نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوار ریډیو چمن
او وسلوان دی کویداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
حافظ عبدالرحمن مکی د لشکری طیبه د ترهګر تنظیم د مشرای په سر مطلوب دی لشکری طیبه د هندستان او د پاکستان په زینو سیمو کې سخت اسلامي سلطنت جوړول غواړي ګومان کیږي چې په کال 2008 کې د هندستان په ممبئی خار کې د شوو حملو منصوبه بندي هم لشکری طیبه کړی و په دغه حملو کې یو سل شپږ شپېته کسان وجلې شوي وو چې شپږ پکې امریکایان هم شامل وو د امریکې د خزانی محکمې مکی د خپلو کړو په سر خصوصي طور نامزد ترهګر اعلان کړی دی او په دغه باندې پابنده لګولې دي ملګرو ملتونو د ممبئی حملو د برستو د تنظیم په کال 2008 کې یو بین الاقوامي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی مکی د پاکستان استوګن دی او په کال 1978 کې په بهاولپور کې زیږیدل دی د عبدالرحمن مکی په نوم هم یادیږي د امریکای د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو پروګرام د در درک په باب لا د صحیح معلوماتو ورکولو په سر د 2 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی امریکا لوس کوي چې د په باب له هر قسمه ادباری معلومات به پوره پوره چنولې شي او د مخبرانو نامې به چاته نشخ کارا کولې که اجت پیښ شو نو امریکا مخبران او د دوی بال بچ بل خواته هم بوتلې شي که چاته د دې کس په باب له سه علم وی نو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسل خانی ته دی اطلاع ورکي یا دی د www.rewardforjustice یا دی د rfj@state.gov په ایمیل پتا اطلاع ورکي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.